دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلمه ته خرغلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول او خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبردوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستر کیګو په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکو چې مونږه د دغه هیواد طبيعت لرو د دغه جغرافیا طبيعت لرو زمونګه پیژن ګلوی د خپل جغرافیانه کیږي زمونګه شناخت د خپل جغرافیانه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږ په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سه هیواد هم په اتباو باندې خپل حقونه لري تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزښت احترام وی د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وی د خپل د هیواد عقاید ته احترام وی د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وی ترناوی وی او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي چې دا په یو جغرافیه کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیه تعریفي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د تا په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد ته تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي سره د دولتي دندې لري او سره د شخصي کاروبار لري خپل هیواد ته باید خدمت وکړي صادقانه خدمت وکړي اخلاصمندانه خدمت وکړي او په هر ځای کې چې وي کپ خصوصي ډول سره کپ دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کوي خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي
راځو افغانانو ته مونږه تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په ټول وښمې رودا به ترې په عمومي ډول سره ملت زمونږه افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وي چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول د خپل د هیواد حقونه ادا کړ په صادقانه ډول سره د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه نه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دی خوا د سیاسيونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول، چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانیږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپل هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکړي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده متاسفانه، ریښې لري. او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول، شول او سیستمونه ټول لمنځه لاړل چې کلونه کلونه په غیبانه کار شوی او سرمایه گذاری په غیبانه شوی و ډیر مصارف پیش شوی و ځوانانو کار کړی او تعلیم لیدلی او په بنسټونو کې هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته یو ښه ژوند پیدا کړم یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي ځوانه انرژي ګټورې تمام شي افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج افغانستان واقعا یو غني هېواد ده د معدنو له اړخه چې اوسه معدنونه استفاده نه ده شوي په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي نو افغانستان به پخو دروي د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه دغسې باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان یې ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي هېواد ته زیان ورسي بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان په خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنۍ قرباني په خپله مجرم ده. د جرم لومړنۍ قرباني په خپله مجرم ده یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي یو جرم ترسره کوي په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي که هغه قتل کوي که هغه غلا کوي که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي نو دای محاکمه کیږي د نه تحقیق کیږي بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنۍ قرباني شو زیان یې د ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده جامعه ته ده په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هېوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هېوادوالو ته رسیږي. په درېیم قدم کې هېواد له پرمختګه لویږي. هېواد مو پرمختګ نشي کولای یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هېواد پرمختګ ونه کړي نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هېواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده هغو هېوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي ولې دا چې عامل منفعه پروژې هلته ترسره شوي دي خدمتونه شوي دي ټول اتباع د هغې هېواد ارامه دي اسوده دي. مثلا موږ کولی شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هېوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی کار شوی ده نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم کچره پرمختګ شوی کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم کسوک ملي منافع ترجمه ورکوي زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
bale ustad karas pde bani khabar yu kuche masalan ke ya wagda wini che ya bul afghan khpal hewat sara mina na lari de khidmat pa zai khianat kai pa zai de 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 ghlar daim taqib ka che masalan fulani da kar wak zin ul ghat ka be zin bay da kar wakam ke dai musbat kar waki khpal watan sara mina waki de khpal watan haq ada kri aw akaste watan sara khianat ki rawanda ghat ma de aqal khpal masuliyat ada ki khpal khabar wakri che sta kar sam na dai da ba tumra musbat pa ila ولری
فساد په لمنځوړلو کې یو همدار څنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هېواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې د مؤثره نه تمامېږي او برعکس د ضرر رسوي. او مونږ ولیدل په تیره کې مونږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وی کملګری وی کده فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اختوی کول شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کول شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړی قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې کچیر یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت
اوسئ. او تاسو نه مننه.
خدای په امان. ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوق خبرونه په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبري وشولې. تربیه پارزه کې چیاست علم مال او ملګری.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، شویه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش میره، میگه برو چی کنم زن چیست میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمیر نارینه چې کله له میرمنې سره له کورس څخه بهر ځي، بیا په یوه لاره تک شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خواخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري، خو په افغانستان کې هر وخت په تیرې بیا حکومت ورځي چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې د کورنۍ او یو شمېر نارینه وو ته د لار نور هم خلاص کړې چې په کور کې دیننه د میرمنو په غو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. لدی ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یو اوسیدونکی په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتی ما چی میتونی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سره
وایي زه ښار ته ځم بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې زه شرمېږم دا د ښځه ده حق در باندې لري په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي باید ورسره لاړ شي مرسته ورسره وکړي په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي وایي دا ښځه څه شی ده راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي له دې به شل قدمه مخکې روان و ښځه له ماشوم سره ولوېدله زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی برآمده بود به یک مشکلات نمو را خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دستون تو دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی په یو شمیر کورنه و کل ماشوم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی
دی وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوي میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي یګانه دلیل یې زه کولی شم ووایم چې هغه یوازنی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ ځکه چې که موږ فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې نو دا په دې معنی ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري د دوی نظریات هم سره متفاوته دي ځکه چې ښځې ته دی وي ښځې په سترګ نه ګوري بلکې ښځې ته په داسې سترګ ګوري چې هغه څه ډېری ټټې دي د یعنی توانایی نه لري چې دوی سره په لار سمې روانې وسی او څنګه چې دوی ځان ته هغه توانمن احساس کوي خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس لزان سره ولري او زما په نظر دا یو څه د چي خزو روحیه تضعیف کولای شي او په دوی باندې ډیره زیاته بده اغیز لري د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې تر سره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولای شي
کراس تو افغاني کورنۍ او ته یو میرمن ماشوم روزي میرمن د کور کارونه کوي یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده ولی نارینه د یو اس ولري چې زلتانه غوړه يم زلتانه برتره يم
بس دا یګانه دلیل زده سوېلای شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د دې هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي د دوی د سلطې لاندې دي چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیظ ولري او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډیر ارزښت لري او خزینه او تا په برابر سترګ نه کتل کیږي
د دې ستونزې د حل لار د تاسو نظر غواړو ځان سره ولرو
ډیر ښه د دې د حل لار به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یو ځای شي چې په ډیر زیات فکر نه ده شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوی ده چې ښځې او سړی سره برابر دي نو موږ کولی شو وایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه سه چې برابر یعنی د خزه او د سړی په منځ کې دی دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکی په پام کې ولدي او پر دې باندې ځان پوکړي چې خزینه او نارینه سره برابر دي او دواړه باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی. نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینو احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تا ګولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولا ک زجر د خپل میرمن سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په اور لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیری ذهنیتونه دغه سي دی او د کلچر دود دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبه کېدای شي دود دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د میرمن نه د خور نه د مور نه بیا غنه باید یو څو قدم مخ ودرېږي. سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواری پوری شي ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوي چې نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچی لورګان سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باید وسر لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره میرارینه سره څنګه په څنګه روان دي، نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې عادت دي چې میرمن یو چیر دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا ز خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره ز همیشه به ځای ورسره دلم دا غوي د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړې لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېره یو اساس موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا تر په زړه کې اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د موږ تاسو فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لار روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیر اوله لا یو ځای به نور سره کېدل. دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دوره کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسک یا خلته چې لاس کې او د سړي په شاکه بروانه اوس د دوه دلیل د توې لسی یو خو هغه چې ناپوهی و او ناپوه او بې سواد کورنۍ کې دا خبر ډیر هغه ده دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ښایي وه چې نارینه ډیر حق لري او باید د نارینه احترام وشي که ته د مخ یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی مغزښت ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم یې په کابل کې لیدلې دي نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي یعنې درس یې سم نه وي ویلی دوهم خبر مه هغه اناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي په هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا مېرمن څومره ټوله ورځ په کار اخته یې فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي که د اولادو روزنه برخه یې که د کور نور کارونه وي او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي دلته راسو دننه کور ته مېرمن کوم څه ګالي
بنیادي او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی اوس ګوره نارینه ووځي بیرون کې کار کا کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکاوي ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده هم د کور آشپزه ده هم د کور جارکشه ده هم د سرانه حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان وړي وروړلې کور ته دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي اول به دې نارینه و ته ټکله ورکوي یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمې وي دوهم به یې ښځو ته سمې وي درېیم به د کور مېرمنې که پاتې شوه خوري به یې که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو کټونه یې سم کړي وو د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو په کټو باندې نارینه ناست وو یوه کټ یې ماتم ځای سم کړی وو یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخت هم حرکت ورکړی وو تن مازدیګر هم په همدغو کلا کې جلسه لرله خبرې م وکړلې خلک راټول شول ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویم او د مېرمنې چیرې دی ویلې خو پخلی کا په داخل کې د مودو مجلس ته نه دوڅي سیر ته وخندل وی نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و دی بېچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک لږ یو خو دومره پوهېدو چې په کتک مو میرمنه راغلی ده یعنی دومره دی خوارې وي دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده زه پکتیا ته ولاړم زه فراه ته ولاړلم زه دا سدنورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخت به دا ښه د بسترې نه شوله ښه به د کور ونه لوېدله ډاکټر ته چا نه بوله خو دا په خپله غږ نه کړه دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کړه اوسه د مغزو قرار هم کې راغی نارینه مخکې شي هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي دا په دو مانا نه ده چې وړ دی نوم یې د نارینه دی هغه باید مخې ته ولاړ شي دی باید شپیته کلنه ده کتیا کلنه باید شانه پسی روانه متاسفانه ده اغا نمانه لیانا نات دی چه تو موه بانده من دل شهیدی
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې اعتبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته ویل چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراد هغه وخت به هم که چېرې دوی چېرته تللې نارینه به مخکې و ښځې به له خرته ورپسې وي له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې خبری وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي، چې د اقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تیره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی؟ مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي عملته په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت په کتو سه، د ناخوالي دي، جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به امپوګاو چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به امپوګاو، خو څو څو حامله دلته تللی شي. تو په وخت چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په وګړو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر ووایه زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، د ثبات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همشموله نظام، ده همشموله نظام یا ده همشموله خبر چی مکرو، دا په دو مانا نه ده چې دا پورون سیاستوال ده بیرته ورشي په مغو نظام کې، ده ورګر شي چې ولاخته ده همشموله ده. هر چا په خپل هند سه سیاسونو بیر خویت مانون ده چې چا څه کړي دي، ښه یې کړي، بد یې کړي دي. افغانستان خلک بیرته د دو تکرار و څیرو هغه ولو که اوسنی نظام یا بیرته تحمل نه لري. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملا وتړي او داسې څېرې کې پورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستان بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعي او افغان ځان معرفي کړو، دغه نسل ته لاس سیو کړو او کینی په افغانستان ته راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کړو چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په وګړو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ماته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري ما ډېری دوستي بل مخینه دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کېب ساته رات جوړ نه کېب ساته شناخت شکول می کاوي باد می جوان کی د زوانی
خطا نوزی ساده